السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې وی میاشي روسي په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. د جبهې نن سار خپل اکسپانډ ادا کړي چې تیر شپه 8 بجې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمای کوله په نخ کړي چې په یو تن وژلې او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د جبهې وړاندې یو خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپل بریدونو د توقیف خبر ورکړی. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیول خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل دی. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو سږ کال د فبروري په میاشت کې د ټرمپ په دې نوملړ کې داخل شو. برېټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د برېټانیا په دې نوملړ کې څلیرویشت هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکونه به بندیزونه لګولي. د واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د ویترهګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بي پيلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګر یو اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې او په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بي پيلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېری محدودې کړې. د خاغلی نلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکړی چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرستې به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت تجلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څنګه ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ دی او همدارول د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د سیګار لدی راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ په خوانی مشر متقاعد جنرال جوزف هوټل په یو مرکه کې ویل چې داعش خراسان څنګه پیاوړی شوې ده. دا راپور نه په داسې مال کې خبرېږي چې لدی وړاندې د امریکا د مرکزی قومندانۍ اوسنی قومندان هم دا ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړی کېدو په حال کې ده. تر خوا یې د هغوی شمیر هم له 2500 پورته خودلی وو، په بخښنې له 6000 پورته خودلی وو. لدی وړاندې البته څو ورځې وړاندې د امریکا د اساس جرګې د بهرني اړیکو د کمیټې مشر مککال هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې جنرال د امریکا د مرکزی قومندانۍ جنرال مشر البته د اساس جرګې کې ویلي دي چې داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او هغوی کولی شي له افغانستانه د باندې بریدونه وکړي. مکال دا هم ویلي وو چې د دې خبرداري نه یو اونۍ وروسته داعش ډلې مسکو کې برید وکړ. د دې جزئیات تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې د غډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یو تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپل اکس پاڼه کې په یو راپور کې دا مسله یاد کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونی د طالبانو تر وکلاند ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پاره ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لورته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و. بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستان بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یو بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي بریده یاد شوې ده چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم دوه ځانمرګي بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسي افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د دې په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوی
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کم څخه لیدنه کړې چې هغه د راټول کړي عمر سپرمټ له پاکستانه نوې ورسنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي د دې کم چارې اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنې در بشپړې دوسته بعد د ګټه اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي کې د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتونه لري. که څه هم د دې کارت لرونکو یو ډیر شمیر لاله وړاندې افغانستان ته د پاکستان لخوانه په هغه بهیر کې چې هغه تیر کال پال کړو راسان شوې دي، خو اوس عملا ویل چې لدی روسه د پی او آر او ایس سی کارت لرونکو هم افغانستان ته سوي ستنوي. د تیر کال رهیسی تر اوسه پورې افغانستان ته نږدې 800000 له پاکستان البته افغانستان ته 800000 افغانان بیرته هم د پاکستان لخوانه په زور بیرته افغانستان ته راسان کړل شوې دي. تفصیل دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پلکړې پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوې دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري، نو دغه کورونو جوړولو ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولید چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستو پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اس سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونۍ راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي، ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیلو ایران ته له سفره ډډه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 8 نیټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون دولسته وشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نشي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځي؟ ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیروي ساعت اوري او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه لورسيو تحولاتو ځان خبر کې زموږ خبرونه تاسو زموږ پر وپان هم ژوندې اوریدل شي. زموږ آدرس دی ازادي راډیو ټکی کوم. د ازادي راډیو ځنی خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم البته په څنګه ډول په فیسبوک او یوټیوب کې هم ژوندې لیدل شي. البته دا ویډیو خبرونه دي چې ځنی سیاسي او ځنی هم خبرې دي تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم موږ وڅارئ. د ازادي راډیو ایکس شبکه زموږ انستګرام سپانا او ترخواي يوټيوب او فيسبوک پاني ساسي پدرانه چوپړ کړي. ازادي رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکل دي تاسو کولای شئ په پښتو او دري ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینلونه فالو کړئ او هلتا د افغانستان سیمه نړۍ په اړه لورستیو بدلونونو او تحولاتو هر څه ژر یوازې په خپل ټلیفون کې ځان پړي ریا سنې سره خبره ولای شي. تاسو زموږ خبرونه اوس سلیروي ساعته یعنی د منځنۍ سپې او ترخواي په لنډو څپو باندې سلیروي ساعته او ریکور مو باندې را سره است. د خبرونه په فایل کې یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو تو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دا پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو دا ووري زه تاسو ته خبر وسوړم.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لته وانه لوړوي.
سه
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زده کوم، نور کارونه ده کوي.